آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو وردونکو السلام علیکم، د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د پدې خبرونه کې به لومړی خبرونه وي، د خبرونو وروسته راپورټونه لرو، او دغه وروسته د آشنایانو ژغ پروګرام لرو چې له مخې سوسو دی. لطفا خبرونې ته زنګ مو وي. خو اوس د خبرونو لنډیز. په درسته فرانسې او ایټالیا کې نن د یکشنبې په ورځ مسلمانانو د کیتولیک عیسویانو سره یو ځای په عبادتونو کې برخه اخیستې ده. دا کار وروسته له هغه سوه دی چې یو عیسوي پادري د یو جادي لخوا ووژل شو. د بشری حقوقو د څار ډله وایي چې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په مشرۍ د جنبش ګوند په فاریاب کې ملکیان د طالبانو په ملاتړ وژلې دي. افغان ځواکونو د هلمند خانشین ولسوالۍ د طالبانو څخه بیرته نیولې ده، او په ترکیه کې د جولای د 15مې د ناکامې کودتا وروسته د تورنو کسانو د ځپلو لړۍ لا روانه ده. اوس د خبرونو تفصیل. د بشری حقوقو د څار ډله وایي چې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په مشرۍ د جنبش ګوند په فاریاب کې ملکیان چې پښتانه دي د طالبانو د ملاتړ په تور وژلي او ځورولي دي. د بشری حقوقو د څار ډله وایي چې د جنبش ملیشه باید تر سره شوو جنایتو له کبله عدالت ته حاضر کړل شي. خو د جنبش ګوند دغه راپور په کلکه رد کړی او په څار ډلې تور لګولی چې له غرض نه ډک او ناسم معلومات خپروي. د جنرال دوستم تر کومندې لاندې د جنبش ملیشه چې د ملي اردو پوځیان هم ملاتړ کوي د تیرو شپږ میاشتو راهیسې د فاریاب او جوزجان په ولایتونو کې د طالبانو او د افغان حکومت د نورو وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جنګیږي. د ملي اسلامي جنبش د ګوند یو ویان بشیر احمد تانج امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د فاریاب د ولایت په عملیاتو کې چې کومو وسلوالو ځواکونو برخه لرله هغه د افغان امنیتي ځواکونو پورې مربوط ځواکونه وو. په دغه راپور کې د بشري حقوقو د څار د ادارې د څیړونکي میرمن پاتریشا ګوسمن له خولې ویل سوي دي چې په فاریاب کې وروستۍ وژنې جنرال وستم ته د وفادار وسلوالو ډلو د زړو بې رحمیو تازه بیلګې دي. په هلمند ولایت کې د افغان پوځ چارواکي وایي چې د افغان پوځ ځانګړو ځواکونو د څلورویشت ساعتونو څخه په کمه موده کې د دغه ولایت د خانشین ولسوالۍ بیرته د طالبانو څخه نیولې ده. په کندهار کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل وایي چې د هلمند ځایي خلکو ورته ویلي د دولت په مقابل کې خارجي وسلوال جنګیږي. بلې خوا امنیتي مقامات ویل دي چې سیمې ته تازه دمو قواو خاص واکونه رسیدلې دي. په هلمند کې د 215 میوند کلي اردو قمندان جنرال موین فکری امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د افغان پوځ ځانګړو ځواکونو تېره شپه بیرته د خانشین ولسوالۍ تر خپلې ولکې لاندې راوستې ده. جنرال موین فکری وویل کومانډو ځواکونو خانشین په ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین سخت وځپل او له سیمې څخه تیښتې ته اړ کړل. وړمه شپه د دولت وسلوال مخالفینو د خانشین په ولسوالۍ کې په ولسوالۍ ډله ییز برید وکړ چې امنیتي ځواکونو د ولسوالۍ څخه تکتیکي پر شاتګ وکړ. اوس دا ولسوالۍ بیرته د دولت تر ولکې لاندې راغلي. د بارنیو چار وزارت وایي چین به د افغانستان د حکومت سیاسي مخالفینو ته د فعالیت زمینه مساعده نه کړي او پر رسمیت به ونه پیژني. د رایټرز خبري اژانس خبر ورکړی وو چې د جولای د 13مې تر 22مې پوري د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عباس ستانکزی په مشرۍ د طالبانو یو هیئت د چین په بلنه پیکینګ ته ورغلی وو او هلته له چینایي چارواکو سره کتلي. د طالبانو هیئت د چین نه غوښتي چې په نړیوالو غونډو کې د طالبانو سره همکاري وکړي. خو د بارنیو چار وزارت وین احمد شکیب مستغنی امریکا ژغ ته وویل چې چین طالبانو ته کوم پلیټ فارم یا زمینه نه برابروي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د چین ولسی جمهوریت په خې دوستانه اړیکې لري، او موږ باور لرو چې په چین کې زموږ همکاران به دولت سره د دولت اړیکو ته ترجیح ورکړي او هغه ټلو ته به چې د افغانستان د خلکو د وژلو مسؤل دي پلیټ فارم رامنځته نه کړي.
بلخوا د سولې شورا چین ته د طالبانو د پلاوي د سفر په تړاو بي خبري شي او وایي چې دا شورا هیڅ
هیڅ معلومات نه لري. عراقي چارواکي وایي چې جګړمارو د عراق په شمال کې د انرژي پر څو مرکزونو باندې دوه بریدونه کړي دي، لږ تر لږه 15 کسې وژلي دي. نور تفصیل جعفر خان راکوي.
هغه کسانو کې د جمهور رئیس طیب اردوان لوړ پوړي سلاحکار هم شامل دي چې د دې هڅه کړې وه چې د هیواد د فوج په لوړو چارواکو او استخباراتي ادارې خپل خپل کنټرول زیات کړي. د اردوان سلاحکار علي یازچی په هغو کسانو کې هم شامل دی چې د جولای په 15مه د ناکامې کودتا 15 ورځې وروسته ونیول شو چې د دې هڅه کوله چې د اردوان حکومت ختم کړي. تر اوسه 50,000 ترکان د خپل دندو لرې کړی شوي دي چې 3,000 څخه زیات کسان د چارواکو لخوا نیول شوي هم دي. له دې مخکې په یو بل ګام کې د حکومت لخوا دا پرېکړه وشوه چې ترکیه کې به فوځي اکاډمي وتړل شي او وسلوال قوتونه به د دفاع وزارت د ادارې لاندې راشي. دې سره د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان غواړي چې د ناکامه کودتا نه وروسته په فوځ باندې د حکومت کنټرول زیات شي. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
درنو رتونکو، دا راپورټ د ترکیه په اړه چې نن د یک شنبه پورز په هغو چارواکو چې ممکن د ناکامې کودتا کې لاس ترلو د هغو د ځپلو هڅې روانې دي، او د ترکیه د پوځ نږدې 400 کارکوونکي د خپلو دندو نه لرې کړل شوي. دغه راپورټ متی الله عابد صاحب تاسو ته درواورو. په درسته فرانسا او ایټالیا کې نن د یک شنبه پورز مسلمانانو د کتولیک سویانو سره یو ځای په عبادتونو کې برخه واخیسته، او دغه یواله لاغه ورسره څرګند کړی چې یو عیسوي پادری د جهادي لخوا وبشل څو لسلو څخه زیات مسلمانانو د 2000 نورو کسانو سره یو ځای د فرانسې په شمالي شهر روهین کې د یو لسمی پیړۍ په کلیسا کې راغونډ شول. دا کلیسا د نورمنډي شهر څخه نږدې ده چې هلته دوه ځوانانو یو 15 کلن پادری غاړه ور پریکړه وبشل، او نور کسان یې رغمل کړي وو چې بیا وروسته دغه دواړه د پولیسو لخوا وژل شول. دغه دواړه ځوانانو د اسلامي دولت د ډلې څخه خپل وفاداری اعلان کړي وه، او دغه وفاداری د اسلامي دولت په هغه ویډیو کې راڅرګند شوی چې هغه خبره کړي. د جاپان په پایتخت ټوکیو کې رای ورکوونکو نن شار د والی دپاره رای ورکړي، او د ټوکیو د نوي والی د څوکۍ لپاره شزه وټاکله. ټاکل شوی چې په 2020 کال کې به په ټوکیو کې د اولمپیک لوبي وسی. په انتخاباتو کې یوشت کاندیدان وراړول، دغه مقام هغه محل خالی سو چې برحاله والی یه د اداري فساد د یو تور له کبله استعفا ورکړه. د سومالی په پلازمینه مقدیشو کې د پولیسو په یو مرکز باندې په برید کې لښت تر لښه 13 کسان وژل سوي چې پکښې وطنه برید کوونکي هم شامل دي. د دې برید مسولیت الشباب ډلې په غاړه اخیستی دي. د امریکا په ټکساس حالت کې چارواکي وایي چې دغه حالت پلازمینه کې په دوو جلا جلا پیښو کې چې ډزې سوي دي، یوه ښځه وژل سوي او درې تنه نور زخمیان سوي دي. دا و خبرون
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په موقع د روانه خبرونه لومړی رپورټ ته په کابل کې د سړکونو څلور لارو او ان تاریخي ځایونو د نومونو بدلول بیلابیل غبرګونونه راپالول دي. د کابل ښار اوسیدونکو وایي چې دغه کار د کابل تاریخي او کلتوري ارزښت له منځه وړي او د قومونو ترمنځ بیلوالی راولي. خو د نومونو د کېښودو کمیسیون وایي چې د کابل د سړکونو د نومونو کېښودل د خلکو ترمنځ د یووالي لپاره ترسره کیږي. وحید الله فیضی په دې اړه رپورټ لري.
پلازمینه کابل د بیلابیلو پیښو شاهد خار دا د مزنګ درې لارې ده، هغه ځای چې وونه مخکې پکې د لارې کوونکو په منځ کې چاودنه وشوه او تر اتیا ډیر کسان پکې وژل شول. سمدستي ولسمشر د دغې درې لارې نوم د شهیدانو په نومونه مو وو. نه یوازې د مزنګ بلکې په کابل کې عام واټونه، څلور لارې، د جهادي مشرانو، سیاستوالو، د جګړو د قربانیانو او آن د قومي مشرانو په نوم بدل کړای شوي چې دا کار د کابل خاریان اندیښمن کړی دی.
یا زای خپل ځان ته تاریخي نوم لري، موږ نه غواړو چې دا سه کار وسی. دا قومونه د ترمن د اتفاقی سبب ګرځي.
د کابل خار لکته لګ څلویر څلولار لري چې په نیمو د سیاسي او جهادي مشرانو، قومندانانو، د جګړې او تاوتریخوا د قربانیانو، لیکوالانو او شاعرانو نمونه یې خوده شوی. دا د مکوریان څلولار ده چې د عبدالحق په نوم ده، او تازه د بیرغونې چاره روان دي. په گاوند کې د عام روغتیا څلولارې چې د مقاومت په نوم نومول شوی، او د کابل